ځوان تبلیغګون کی سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی رپورت ترازو لنډۍ یا ټپې د پښتو داسې شعري پورم دی چې زرګونه کلونه قدامت لري او د تاریخ په اوږدو کې په زرګونه لنډۍ له یوه نسل نه بل ته سینه په سینه رارسېدلي، او تر هغې چې د ځمکې پر مخ پښتانه ژوند کوي لنډۍ به یې د ژوند ترجماني کوي. د لنډیو په بېلابېلو اړخونو مو د پښتو ادب څو تنه استادان په دغه رپورټ کې درغږولي دي. لنډۍ یا ټپه د پښتو داسې شعري پورم دی چې نورې ژبې ترېنه عاجزې دي. د پښتنو ژوند ژواک ته که تم شو نو وبه وینو چې له هرې برخې سره یې لنډۍ یا ټپې تړاو لرلی دی، او د هرې دورې پښتنو پکې خپل احساسات بیان کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریلی باجوړی وایي چې د پښتو شاعري په لنډیو ښکلی شوې ده.
زموږ د پښتو غزل چې څومره رنګین دی زما په نظر، البته یو دلیل یې دا دی چې لنډۍ تاثیر پکې ډېر دی. یا یې مفهوم اخیستی، یا یې خیال اخیستی، کله کله یو مصرع بیخي راخیستی ده د لنډۍ په مجموع کې. تقریبا د ولسي ادب تاثیر شعر او شاعرۍ باندې زیات دی. مثلا که متل هم تر اخلي د ولسي ادب نه، هغه هم د شعر خوند او رنګ ښکلی کېږي. زه چې فکر کوم خو غزل چې زموږ څومره خوګلت لري، تاسې وګورئ تحلیل یې کوي، په آخري حد کې به تاسو ته دا نتیجه په لاس درشي چې هلته د لنډیو تاثیر زیات دی. او دا یو ډیره پراخه موضوع ده او ډیره مهمه موضوع ده چې دا ډیره څېړنه غواړي چې باید وڅېړل شي.
استاد لال پاچا ازمون بیا وایي چې په لنډیو یا ټپو کې متحرک تصویرونه وړاندې شوي چې لوستونکي او یا هم اوریدونکي په حرکت راولي.
لنډۍ له فطرت او طبیعت سره ډېرې نږدې اړیکې لري او له همدې نه رنګ او خوند اخلي. بل زیاتره پکې ژوندي حسي تصویرونه دي. کله چې ته یو شی هلته اورې په غوږونو باندې، ته یو حرکت پکې ګورې، یو ساکن تصویر پکې نشته، متحرک تصویرونه چې تا هم په حرکت راولي. مثلا وایي د مازیګر زیړې المره پرو غوایه د رنځورو سلامونه، زیړې المر سره د خپل احساس شریکول دا د لنډۍ کار دی. ان دغه هنر دی، دا هغه شعري برخه ده چې په ذکر کولو شو. یا په سپوږمۍ باندې غږ کوي، یا په باد باندې غږ کوي. د سهار باده خدای دې وچکه، مخ مې د یار په خولو لوند وچ دی کنه.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل لنډۍ یا ټپه داسې یو شعري پورم بولي چې د پښتنو د ژوند د هرې دورې او هرې برخې ترجماني کوي.
که په عشقي برخه کې دي، که په حماسي برخه کې دي، یا په نورو ټولنیزو چارو کې چې کومې لنډۍ ویل شوي دي، تاثیرات یې ډېر زیات دي. مثلا د خفګان او د مایوسۍ په حالت کې انځر پاخه مماڼې تورې زه د موزي د سکر څه پروا لرم، دا د دغسې ښځې یو د ژوند انځور دی چې د خپل کور نه خفه شوې ده. بلا نور مثالونه شته دی د پښتو د لنډۍ چې د پښتنو په ژوند باندې مخامخ تاثیر کړی دی. تاریخي داسې لنډۍ موږ لرو چې سپوږمۍ اثر وهرا خېژې، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه، چې هغه د اریایانو د وخت لنډۍ ده.
لنډۍ یا ټپه په خپل جوړښت کې له پریمانه موسیقیت نه هم برخمنه ده چې په بېلابېلو سرونو کې ویل کېږي. تر دې چې که له موسیقۍ پرته هم وویل شي میونو زړونو ته لاره کوي. لیکوال او شاعر اکرام الله اکرام را ته څو ټپې په خپل خواږه غږ کې زمزمه کوي.
واپس را غرما غرما د کور او رکنو، کور ته راځه هی ابی دما کما بدنام وینا، یا زما که خپل او خپل جانان سړی وینو، زبد بل ہے یار ته ولی کولی کھڑی دما.
د ذکر وړ ده چې په لنډیو بېلابېلو لیکوالو او څېړونکو کتابونه او مقالې لیکلي دي. د پښتونخوا د هار و بهار کتاب نه علاوه څېړونکي سلما شاهین کابو درې لسیزې د مخه د روحي سندرو په نوم په زرګونه لنډۍ یا ټپې په یو کتاب کې راټولې کړي، او غوښنه سریزه یې پرې هم کښلې ده. خو ادب پوهان په دې نظر دي چې لا تر اوسه هم په لنډیو هغسې کار نه دی شوی څنګه چې په کار و.
Thank you.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ممنون مقصودی چې د کابل پونتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې استاد دی. د تیرو څلورو لسیزو راهیسې د تمثیل په برخه کې د فلم، راډیوي ډرامو او سټیج ډرامو کې د خپل هنر څرګندونه کوي. د کتونکو او اوریدونکو پام یې وراړولی دی. له نوموړي سره مو د هغه د تمثیلي هنر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
مقصودی صاحب، دغه د تمثیل هنر ته چې ته راغلی، څو کاله به کېږي او کله چې راتلی، د چا هڅونه وه او که ستا دننه کوم هنرمندو ته راویښولی او دغه کار ته یې هڅولی؟
واقعي چې ډېره نوې پوښتنه ده او د داسې یوې زاویې نه دې شروع کړه چې زه باید خپل تېر تاریخ ته لږ رجوع وکړم. دغه نن سبا زه یو کم 50 کلن کېږم، خو کله چې زه 14 کلن شوم، هغه وخت مې د لومړي ځل دپاره د افغانستان په راډیو کې نقش ولوباوه. کله چې ما احساس کړه چې زما ورور او مشره خور مې په راډیو ډرامونو کې کار کوي، هغه وخت تلویزیون نه و، نو زما استادانو به په صنف کې د دوی په موردو کې خبرې کولې او داسې خبرې چې زما سر به اوچتېده. نو هره شنبه چې زه به راتلم، نو راډیو ډرام یا راډیو داستان چې به خپور شوی و، نو زما ځینو استادانو په صنف کې داسې په ګرمۍ کیسې کولې چې واقعا ما ته یې په درنه سترګه کتل. او دې شي زه ډېر وهڅولم چې زما ورور راډیو ډرامونه کې کار کوي او نن سبا په داسې درنښت یادیږي. خپل مام یو شوخ طبیعت درلوده چې کله کله به مې په صنف کې ځینې ټوکې ټکالې کولې، کله کله به مې شعرونه ویلې، کله کله به مې ځینې اصلي خوا تمثیلي کارونه کول چې اصلا په اصولو باندې نه پوهېدم. ورور مې خبر شو چې زه په صنف کې لږ شانتې انرژي مې د تمثیل هنر ته لږه جوړه ده، نو راډیو افغانستان ته بوتلم او هلته یې زما نه امتحان واخیسته. په لنډ وخت کې زه کامیاب شوم. پس لغې کرار کرار راغلم تلویزیون ته. د تلویزیون نه وروسته بیا راغلم تیاتر ته چې څومره خوږ هنر دی او څومره درون هنر دی. او پس لغې سینما ته راغلم چې واقعا په دې لاره کې مې ډېر کم کار کړی دی، خو فکر کوم چې ډېر مؤثر کار کوي.
بالکل مقصودی صاحب، دا چې تاسې د تیاتر خبره وکړله، د سټیج ډرامې خبره وکړله، د دغه د جنګونو د کلونو نه وړاندې یا د دغه بد بدمنۍ نه وړاندې تاسې په کابل کې سټیج ډرامې هم وړاندې کولې. مینوال مولرل
جدا واقعا چې هغه وخت دا کلتور موجود و چې خلک به زی تیاتر ته، مخصوصا کابل تیاتر یا فرخی ننداری کې هلتم تیاتر و، یا بریکوټ کې هلتم تیاتر و، یا په هر فاکولته کې د سټیج نمونه وی چې هلته کله کله ډرامې کېدې، خو بغیر د کابل تیاتر نه په نورو ځایونو کې غیر فنی کارونه و، یا مثلا په مکاتب یا پوهنتونونو کې. خو کابل تیاتر مختص امدې ته و چې ډرامې به جوړیږي او دلته به خلک ورځي او ننداره به کوي، او د سټیج جوړښت داسې و چې هر چیرته یې وګړی کښېني، نو هنرمند په وضاحت سره لیدلی شي او اوریدلی شي. نو هغه وخت نه یوازې دا کلتور موجود و، بلکې ډېر تکړه د تیاتر هنرمندان و چې متاسفانه چې اوس یې مړه دي، یا یې د وطن نه فرار کړی دی، او یا متاسفانه چې مریضان دي.
کله چې تاسو تلویزیونی ډرامو ته راووتلی، او تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو شناخت د کونډې زوی د سیریال نه وروسته شوی دی او که مخکې هم موجود و؟
کوم کار چې موږ په سټیج باندې کاوه، خو موږ ته ناست کسان یا به 300 کسان یا به 300 کسان، نو دا ډرامه به که 5 ورځې چلیده یا یوه میاشت چلیده، هماغه 300 کسانو موږ لیدلو. نو بناء زموږ شناخت د همدغه 300 کسانو په کړۍ کې و. ولې کله چې زموږ کار لږ شانتې راواوخت تلویزیون ته، نو د تلویزیون پرده خو د هر چا په کور کې وه او د ټول افغانستان په سطحه ده. نو کله چې موږ د وړو تمثیلي ټوټو او ډرامو نه لږ انکشاف وکړو او فلم ته راغلو، مخصوصا د کونډې زوی سیریال ته، نو زه باوري یم چې تاسو ما سره هم فکر یې چې د کونډې زوی سیریال زما په هنر ژوندون کې ډېر لوی نقش لوباو، او زه منندوی یم د خپل ډایرکټر نه، د خپلو لیکوالانو نه، او د خپلو درنو هنرمندانو نه چې زه یې په غېږ کې ونیولم او ټولنې ته یې په دغه شکل زه معرفي کړم.
د کونډې زوی سیریال چې د لیدونکو دا تند وی چې په دې کیسې پسې نوره کیسه هم شته، آیا نوره کیسه دغه فلم لرله؟
څنګه احساس د کړای دی چې هر کله چې زمنګ د سریال یو برخه ختميږي، نو په دې کې دغه تند یا سسپنس د څه جوړ شوی دی چې واقعا تا انتظار کوي بل صحنه ته یا بل اپیزود ته. یو برخه، دوی برخه، درې برخه او څلورمه برخه تیم لاس تا تند زیاته کړی دا. بله، منګ د څلورمه او د څلورمه نه روسته تر دغه شیبه پورې زمنګ نیتو چې منګ با د کندې زوی سریال ته ادامه ورکو. خو متاسفانه چې زمنګ په وطن کې نابللی مېل مراغه چې هغه جنگ او د ترمخو او خیرن زرونو نابللو میلمنو حضور و چې موږ یې پرېنی خودو چې خپل فرهنګ او دود دستور ته ادامه ورکړو. متاسفانه چې په دې کار کې موږ ډېر ناکامه یو او زه واقعا شرمنده یم خپلو خلکو ته.
د باختر ستوري ګرانو مینهوالو، اوس هم په جلال آباد کې له یوه ځوان تبلغ غوونکي سره د زړه خوالې ته تم کیږو.
ډیره مننه ګلابا، ته نوم واخله او بیا راته دا ووایه چې د کوم ځای سره تعلق لري او څو کاله کېږي چې دغه د تبلې د زده کړې هنر ته راوتی.
د هر څه نه مخکې زه خپل سلامونه د مشال راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. نورالله دی او د سخرو د ولسوالۍ اوسېدونکی.
او څو کاله کېږي چې دا تبلې د زده کړې؟
زما 15 کاله کېږي.
د چا نه دې زده کړې؟ دا
قدیر استاد نه.
قدیر استاد سره داسې په باقاعده توګه شکر ایښي؟
او
لږ پې ما پوه کړه څنګه د شکر اکدل څنګه وي؟
دا داسې چې استاد لاس کې 15 تړي او شودی کلچی بس یو سو کسانه لکه دسه او شل دیش کسانه ناستی بس استادانم ناستی او بس یو 15 تلی بس مټی د خو یو بل خلی کی بس دغه شکر د زمنګ
کی دیش چې داسي مختلف سو تریکونه وغږی او د تریکونو نمونه مو اخلي.
اوس زغه ګومه تینتال
تینتالو
او یو تینتالو
د شی او بل موغه غوا چې زمون د مشال لري او ریدون کې تنه خوند وایي.
ایو ساده تینګړه به وګه کومه
خو خبره ده مهرباني.
او دا تینګړنه
نو ولدا ته تال چې چیرته مواره مزمام د اوګي ورته خارخ کې دا په دګړه د پاره ډیر نوی
نه دا لکه ډیر چې استعمالیږي نو د ګډا د پاره مسه د خوګانو کوم ډیر دا استعمالیږي.
ستا کلاسیک تبله هم یاد ده؟
کلاسیکل مې غوښته نه ده خدا سي ستنه سي زده دلک
د غلګ او سنه سه هم دا سي یو سو سکند وغه غوښ. ډیر خوندې وکړو خو دا دې راته ونه ویلې چې ستا عمر څو کاله دی او مکتب دې ویلې کنه؟
عمر مې خدای 13 کاله او مکتب مې شپږم صنف پورې مې ویلې دی.
یاره زه چې د هر هنرمن سره زلمی سره مرکه کومه د شپږم سن نه وړاندې نه وایي دا وجه څه وي؟
بس لږ د کور مشکلات نو.
زه به دا دوا کومه چې ستاسې مشکلات خدای حل کړي چې د دغه هنر د زده کړې سره سره تعلیم هم وکړي. سمه ده؟
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر